یاره که دا تکلیف وی بیا هلته دخلول وی بیا اکسره وغوړي کیس وغوړي دا ته بدیا نه نه عینې همدغه ضرورت خو یې میږي پزوب خو ښه پزوب یې سوړه دی خو یخ ده د جمات کو خو سوړه و دی بسترې ته هم لوس نه وسه د په جمات کې خو داسه نه وي
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نه شي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ، خونې تودې ساتئ، ګرم خواړه ورکړئ، او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي. نور معلومات په یو مرکه کې د ساعت طفل د روغتون له رئیس نورالحق یوسفی څخه اورو. نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي.
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوله هیوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظره په ماشومانو کې، خصوصا په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د 15 کال نه راښکته وي، بیا په هغه ماشومانو کې چې د 1 کال نه راښکته وي دا نو تقریبا ډیر تهدید کوونکی او وژونکی ناروغي ده.
د سې شمیر راته ویلی سي چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تیرې بیاس دغه وخت اواز سړیږي، په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي؟
د شمیر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغۍ چې دي خصوصا میکروبي ناروغۍ، دا په مجموع کې موسمي سبغه لري. دوبی کې یا په ګرمه هوا کې تاسو لیدلی چې د اسهالاتو او نس ناستي امراض زیاتیږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغۍ زیاتیږي، او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش زکام نه شروع تر ستوني د درد او بالاخره د سینه بغل پورې. خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک ده، او تقریبا د افغانستان هغه سروې چې ښیي د ټولو مړینو د 15 کال نه ښکته ماشومانو کې د ټولو مړینو 20% پورې همدغه سینه بغل تشکیلوي، او ورپسې بیا اسهالات او په همدغه ترتیب بیا خوارځواکي او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي.
کله چې یو ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، د دې څه ډول نښې نښانې؟
د سینه بغل لومړی نښه چې ده هغه ټوخی ده. د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي، یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکي وهي، او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي که موږ د ماشوم لمن پورته کړو، د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه، یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده، یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې دلته فرو رفتګیانې د هر تنفس سره ایجادیږي چې موږ ورته چسترنجاوینګ وایو. دا د سینه بغل د شدیدېدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدېږي بیا ورسره کیدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم ښه نه وي، او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نه سي، د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانې لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي، چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده. په هغه ماشومانو کې چې عمرونه یې د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کال نه ښکته وي، نو که چیرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول، دا په خپل ماشوم ته مقاومت ورکوي، او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره دا سالمه تغذی. هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر شپږو میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د شپږو میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شیدو ورکولو ته تر 2 کال پورې دوام ورکړل شي. د ټولو ماشومان لپاره د دې خاطر ښه ده چې د مور په شیدو کې بر علاوه د چې انرژي شته، ټول ویټامینونه شته، د ماشوم د مړښت سبب کیږي. په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د میکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي. بل خبر دا ده چې ماشوم ته ښه تغذی، ښه غذا، او د ماشوم ګرم ساتل او د کوټو ګرم او پاک ساتل، او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې 2 ځلې، او په ځمن کې د سوند موادو، د هغه سوند موادو چې هغه ډیر بې کیفیت دي، هغه محیط په اصطلاح خرابوي، هوا خرابوي، دا غنه باید استفاده ونی شي، او په کور کې زیات دود او لوګي او بې نظافتي نه وي. همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي. په هر درې میاشتو کې یو ځل حداقل کجوړم وي، د طبي معاینه لپاره کلینیکونو ته ورول شي چې تر څو چک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د شنه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړي. تراسو دې ته چې کله یو ماشوم په شنه او بغل باندې اخته کېږي له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چېرته مور متوجه شوه چې ماشوم یې ټوخیږي، په زمن کې تنفس تعداد یې زیات دی، زر زر نفس اخلي، یا مثلا دغه د پزې مناخر د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه، که ګوري ماشوم ټوخیږي تعداد تنفس زیات دی، پزې الوزي د تنفس په وخت کې، دا په دې معنا چې دا ماشوم شدید سینه او بغل دی. دغه وخت ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانې ته د بستر لپاره لاړ شي. خو که چېرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی مثلا ټوخیږي، تنفس تعداد زیات دی، ډېر ښه خبره دا ده چې دغه ماشومانو ته اول کنټرول شي، د دوی د کور هوا باید تبدیل شي، بل دغه ماشومان ډیر ونه پوخل شي او ډیر شخ ونه تړل شي، د دوی تغذیه ته ادامه ورکړل شي، خصوصا کله شیرخواره دی، یعنی د مور شودي خوري، د مور شودو ته ادامه ورکړل شي. په زمن کې هر څومره زر کولای شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي تر څو مناسبه تداوی ورته ورکړل شي.
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ په خپله درملنه کوي. د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي پلاستیک پیچی او دې ته ورته نورې درملنې په دې اړه څه وایي؟
ګوري، بعضي پریکټیسونه په کورنیو کې ښه پریکټیسونه دي او بعضي پریکټیسونه غلط دي. ښه پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوئ استې که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، هغه ته مثلا ګرمې شودې ورکول کیږي، مثلا په شودو کې کورکمن اچول کیږي، یا مثلا دوی ته جوشاندې ورکول کیږي کنه، لکه د ګل خاتمی جوشاند، او یا مثلا دوی ته ډیر اوبلن ګرم خواړه ورکول کیږي، دوی ته ګرم لباس ورغوسل کیږي، کوټه دوی ګرمي کیږي. دا ښې خبرې دي. خو په سینه مثلا د پلاستیک کې خودل، د سینې غوړ کول، بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي ته بیایي.
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسي او له ډاکټر نه مشوره واخلي.
حتمي ده، ځکه چې دا سینه او بغل عادي ناروغي نه ده، لکه چې ما مخکې عرض وکړ، دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړوي، نو دا خطرناک او وژونکې ناروغي ده. که چېرته ماشوم په سینه او بغل اخته کیږي، خطر د شته چې خدای نخواسته دا ځایي شي، که چېرته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته وینول شي.
ډېر زیاته مننه رئیس صاحب زنده اوسه.
مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چی است، الله مو مال او ملګری.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام.
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یوې بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا ډیر مادیات او دارایی د انسان په ژوند کې خوشحالي او نیکمرغي راولي؟ ولی ځین خلک د ژوند ټوله سوکالي په مادیاتو کې ویني، او څنګه کولای شو چې په کمه دارایی خوشحاله ژوند وکړو؟ نن په همدې موضوع د راپور تر څنګ د مخالکو نظرونه او په پای کې د ټولنپو سره مرکه لرو. د خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه رویا مدمی وړاندې کوم. قدرمن دوستانو، د مادیاتو او شتمنۍ ارزښت اوس ځکه شوی چې د ژوند په ډیرو برخو کې ورته ضرورت وي. په معاصره نړۍ کې د ژوندانه لومړنۍ او اکثره اسانتیاوې په مادیاتو پورې تړلې دي. همدې اړتیا ته په کتو سره خو ځکه تش لاس او سپور لستوڼی دښمن ګڼل شوی دی، اکثره خلک د خپل ژوندانه ټوله خوشحالي مادیات ګڼي او د خپل ژوند بدبختي هم د ډېرې شتمنۍ نه درلودل بولي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نازنین یو له هغو ده چې وایي د پیسو نه درلودل یې وان سخ کړای دی.
به پیسوګي ډیر مشکلات سره مخامخ کړی، ما سل مشکله سره په کور کې خپل می مریض زایم، شکر لرم، زوی می مریض ده، دوا پیسې نه لرم چې وکم، مشر زوی می باندې ده. به پیسوګي ډیر سخت ده، ډیر مشکله ده. کورونه کې د سبي اتفاقی راغلي درامه ستاسو ویل پدې چې خپل دا مشکل